افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپېتا سیاسي رادیو ته ورغیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لمړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. خبرونه په خبرونو پیلو له اجمل ان نیوري.
روسیه نن اعلان وکړ چې د نومبر په 9 منیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. په کابل کې یو برید چې ظاهرا د یو افغان سرتیری لخوا شوی، یو امریکایي سرتیری وژلی او یو بل ټپي کړی دی. او د پاکستان په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی و، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوی، څو یې پر قضیه بیا غور نه شوی. روسیه نن وویل د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي، په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړو استازي برخه ولري. د فرانسې خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني او وسلوالو طالبانو دواړو منلی چې دې غونډې ته به خپل استازي استوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي، دا به لومړی ځل وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي په دې سطحه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کی. روسی چارواکی وی مسکو همدارنګه د امریکا، هند، ایران، چین، پاکستان او د منځنۍ اسیا د پنځو جمهوریتونو اساسو ته هم د افغانستان په اړه په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې وروستیو کې اساسي لړیو ته ویلي وو، د مسکو د غونډې د اجنډا په سر له روسی چارواکو سره په بحثونو بوختي او لایوي صلات نه دی رسیدلی، خو دا چې وس کومې صلات رسیدلی او افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، خپل د افغانستان حکومت لا کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې یو بریدګر چې ظاهرا د افغان سرتیرو له ډلې وو، په امریکایي سرتیرو ډزې کړې دي. لږ تر لږه یو امریکایي سرتیری وژلی او یو بل یې ټپي کړی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه وایي، لومړني معلومات ښیي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناټو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې بریدګر سمدستي د نورو افغان سرتیرو لخوا وژل شوی دی. د پیښې د ټپي او وژل شوي سرتیری د هویت په اړه او د پیښې د ځای په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. ویل چې د قوس یا لندې د میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي. په داسې حال کې چې د پخواني مهالویش له مخې باید د لړم د میاشتې په 9 نیټه د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شوي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وغړي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، د رای پاڼو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه سید حفیظ الله هاشمی زیاده کړه،
انتخابات همه ولایات بدون کابل به دوی قوس و ولایت کابل
خغلی هاشمی ویل، کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج به د قوس د میاشتې په دویمه نیټه او د کابل ابتدایي نتایج به د قوس په 10 نیټه اعلان شي او د قانون پر بنسټ یو میاشت وروسته به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټې نهایی شي. دا میزان په 28 نیټه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول. یو اونۍ وروسته په کندهار کې هم دا انتخابات وشول، خو په غزنی کې لاندې دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي، د کندهار پر پخواني امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزي نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې چې پر د سربیره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو، د کندهار د پیښې په تړه وویل،
در مسئله تحقیق 22 نفر تا بار زیر تحقیق قرار دارن.
دا مهال 22 کسان تر تحقیق لاندې دي او په تحقیق کې خبر مخته شوی اشخاص پیژندل شوی او دا هم معلومه شوی چې د چا له خوا چیرته ساتل کېدل. اوس یوازې کار چې پاتې دی زموږ بعدي اقدام دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته ولاړ او دغلته د ولایت د نوې ودانۍ د پرانیستلو سربیره د دې ولایت امنیتي وضعیت وارزوه. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د ځایي ملکي او امنیتي چارواکو سره په لیدنو سربیره د قومي مشرانو او د ټولنې له نورو قشرونو سره وکتل.
په پکتیکا ولایت کې د ملکی او امنیتي مسولینو سره جلا جلا لیدنه وکړې. د پکتیکا امنیتي وضعیت وارزوه او د دې ترڅنګ د ولایتي شورا له استازو سره، قومي مخاورو سره، دینی علماو سره، ځوانانو سره د پهنتون استادانو د پهن ریاست کارکونکو او خونکو سره په جلا جلا ډول ولیدل، د دوی ستونزې غوښتنه او وړاندیزونه یې واورېدل.
ښاغلی ایاز زیاته کړه چې ولسمشر په دې لیدنو کې د پکتیاوالو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. ټاکل شوې چې ولسمشر غني نن دغلته د قومي مشرانو، چارواکو او مدني فعالانو په یوه لویه غونډه کې هم برخه واخلي. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړل شوی، یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوې سوی چې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. له پاکستان څخه د آسیه بیبي پر وتلو بندیز د پاکستان د حکومت او تحریک لبای کې پاکستان د سخت دریځي اسلام پالې ډلې ترمنځ د شبي جوړجاړي برخه ده. دې ډلې له تېرو درې ورځو راهیسې په پاکستان کې بلواګانې پیل کړې وې او د آسیه بیبي د اعدام غوښتنه یې کوله. او د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په محلي سطحه د ډیزاین شوو جنگي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ جیټ الوتکو جوړول په ډاګه کړل. دا هیواد لا دمخه د امریکایي ساخت جنگي جیټ الوتکې او د روسیې ساخت سوخوی الوتکې کاروي.
اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. د ملي امنیت رئیس وی د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حملې د څرنګوالي په څېړنه کې پرمختګ شوی.
کل جریان از این حادثه با استفاده از تمام امکانات تکنیکی، اپراتیفی، استخباراتی ای تکمیل شده.
د مشرانو جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به تر یوه حده د افغان طالبانو پر روحي هم اغیز وکړي. د افغانستان د صادراتي توکو لومړۍ بسته پاکستان ته ولېږل سوه. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري هغه مسیحي میرمن چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورونه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې خپروو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ. دغه کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي په کابل کې یوه کانفرنس ته ویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لړم یا قرب 19 د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ټاکلې وه. واصل وصال د موضوع تعقیب کړي نور جزئیات وړاندې کوي.
مننه سړی صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د 22 ولایتونو د نتایجو پایلې به د عقربې لړم د 19 پر ځای د قوس په 2 او د کابل ولایت په د قوس میاشتې په 10 نیټه باندې اعلان شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ویل چې دوی کارونه یو څه ټکنی شوي و، له دې امله دوی نتوانېږي هغه معلومات چې له ولایتونو نه د بایومیټریک دستګاو له لارې دوی ته رسېدلي دي هغه ډیټابیس ته انتقال کړي، نو د لازم دقت لپاره او د دې لپاره چې په شفاف ډول له رای وشمیرل شي او د بایومیټریک دستګاو له لارې دغه نتایج په سمه توګه ډیټابیس ته ورسیږي، نو له همدې امله د لومړنیو نتایجو پایلې به لږ په ځان سره خلکو سره شریک شي. ښه ده چې په دې اړه د نوموړي خپلې خبرې واورو.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرګه 19 عقرب بود. 19 عقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در ایروان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد.
د کمیسون لدی وړاندې ویلو چې د زیاتره ولایتونو نتایج او د بایومټریک دزګاوی کابل ته رسیدلی او پاتې به هم تر راتلونکو څو ورځو پورې دوی ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او بایومټریک دزګاو له رسیدو سره به دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې د اعلانولو د ځنډ لامل هم شوی دی. ښاغلی هاشمي وایي چې دوی تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې کله چې دوی ته دغه ټول مواد له ولایتونو نه په بشپړ ډول باندې راورسیږي، له هغه وروسته به دوی دا مواد ډیټابیس ته انتقالوي او له هغه وروسته به بیا دوی دغه رای شمیرنه پیلوي. او څنګ کې بله موضوع چې ډېره مهمه ده، هغه د شکایتونو څیړل دي، ځکه شاوخوا 1200 شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو انتخاباتي کمیسون سره د دوی څیړل هم ډېر مهم دي، ځکه یو شمېر کاندیدان شکایت لري چې د دوی هغه شکایتونه چې دوی لري هغه باید په سمه توګه ورته رسیدنه وشي. نو دا هم یو لامل دی صالح صاحب چې په انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوی، او یو شمېر د انتخاباتو نه د سر بنسټونه هم په دې اندېښنه لري چې ممکن د وخت د کمښت له امله هغه شکایتونه چې ثبت شوي او رجستر شوي هغوی ته سمه رسیدنه ونه شي.
ډېره مننه. له وصل وصال څخه مو واورېدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو نتایجو د اعلان مهالویش نن اعلان کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین د ګوند مشر مولانا سمیع الحق وجنه به تر یو حد د افغان طالبانو پر روحي هم اغیز وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې کمښت دغه هیواد په وړاندې د پاکستان د پالیسۍ له بدلون سره مستقیم اړیکه لري. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د سند برخې د مشر مولانا سمیع الحق له وجل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دوی هیله مندي چې دا پیښه په افغانستان کې د جګړې لکمیدو لامل شي. د یاد جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار وایي مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د جګړې په ګرم ساتلو کې مثبت رول درلود چې وژنه به یې په یو نه یو ډول پر افغان طالبانو هم اغیز وکړي. ښاغلی عزتیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې څنګهوالی تر ډیره د پاکستان په سیاست پورې هم اړه لري.
بدون شک اصلي زراونی تاثیر خود مندازه
دی وی لشک پرته چې دا پیخه لروانی اړه اغیز لري او مونږ هیله منو چې په افغانستان کې د جنگ پر کمښت هم اغیز وکړي. خو اصلي قضیه بیا دا ده چې پاکستانی سیاستوال د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارې بیا غور وکړي. په دې سره د مولانا سمیع الحق وجنه هم کې د شډیرو ته د پند یو درس وي چې په خپل سیاستونو بیا غور وکړي او خپل ګټې له مشروع لارو ولټوي. د پاکستان د جمعیت الاسلام عالمانو رهبر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو په مانوي پلار هم مشهور وو تیر ماښام د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل شو. د هغه المسی عبدالحق رسنیو ته ویلي چې سمیع الحق په کور کې یوازې وو او یو ناپیژاند کس په چاقو وژلی دی. یو شمېر طالب مشرانو هم د مولانا سمیع الحق په مشرۍ په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړي او نوموړي بیا په افغانستان کې د دغې ډلې له فعالیتونو ملاتړ کوو. افغان سیاسي کارپوهان هم دغه مطلب ته په اشاره سره وایي چې د مولانا سمیع الحق وژنه به رواني پلوه پر افغان طالبانو خپل اغیز ولري.
دا د طالبانو لپاره د الهام منبع وه او لاغه ځینه به مختلف فتواوې او امکانات ترلاسه کول. نو طبعا په فکري لحاظ باندې طالبانو سپوک باندې ده او قوي ضربه ده. کومه روحیه چې طالبان لري د جهاد او د غټه پایه له لاسه ورکړه.
افغانانو په ټوله کې مولانا سمیع الحق د افغانستان د جګړې ستر ملاتړ کوونکی بللی او اوس هم وایي چې هغه به د پاکستان د استخباراتي شبکې ناسم سیاست دلته پلي کاوه. د مولانا سمیع الحق په وژلو سره په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه همدا و چې له دې سره به په افغانستان کې جګړه راکمه شي.
د ملي امنیت رئیس وی د کندهار پر امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د ولسی جرګې پر کاندید عبدالجبار قهرمان د حمله د څرنګوالي په اړه به بشپړ معلومات ډیر ژر له خلکو سره شریک کړي. معصوم ستنګزی دغه څرګندونه نن د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وکړه. دوی ویل چې په دغو قضیو کې شکیل کسان پیژندل سوي او ډیر ژر به د نیولو لپاره عملی اقدامات وسی. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د دوی د موندنو له مخې د کندهار او هلمند په وروستیو خونړیو پیښو کې د سیمې استخباراتو لاس درلود. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې استماعي غونډې ته وکړې او ویل چې د کندهار په امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ولسي جرګې په غړي عبدالجبار قهرمان باندې د حملې د څرنګوالي په اړه کره معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. موږ په خپلو څېړنو کې ښه پرمختګ لرو چې د پیښې اصلي ځای ته یې نږدې کړي وو. کسان مشخص شوي دي. دا کس څوک و؟ کورنۍ او هغو کسانو چې ده ته روزنه ورکړې وه او ده یې دلته رسولی او څنګه یې راوستی. د پیښې ټول جریان د تخنیکي امکاناتو نه په استفادې بشپړ شوی دی. ښاغلی ستانکزي دغه شان وویل چې تر اوسه د کندهار د امنیه قمندان د وژنې په تړاو 22 تنه نیول شوي او تر څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت رئیس وایي د دوی څېړنې ښیي چې د جنرال رازق ته وژلو طرحه د سیمې د استخباراتو په همکارۍ جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې پولیسو په 13 پړاوونو کې د کندهار د امنیه قمندان د وژل کېدو د قضیې په تړاو خپلې څېړنې وکړې او مدارک او شواهد د ملي امنیت ریاست په واک کې ورکړي دي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کندهار پخوانی امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق اسکزی او د نوموړي ولایت د ملي امنیت پخوانی رئیس مومن حسین خیل د کندهار والي په دفتر کې په نښه او ووژل شول. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نه کاندید عبدالجبار قهرمان د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د غونډې مشري کوله له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې په یادو پیښو کې ښکېل کسان مجازات کړي.
موږ په دې بسنه نه کوو چې موږ قهرمانان شهیدان کېږي او موږ باید بېغمه پاتې شو. زموږ غوښتنه ستاسې نه خصوصا ستاسې مسؤلینو نه چې تاسې درجه اول مسؤلین استئ غوښتنه هم دا ده چې د دغې قضیې عاملین باید په سزا ورسیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم یادې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت په ګډون د نورو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د کندهار او هلمند د پیښو په تړاو جدي څېړنې روانې دي او هیله یې ښوده چې ترلاسه شوي نتایج د خلکو قناعت خپل کړي. وصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې سکرتاریت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نویو شاخصونو په جوړولو کې مهم پرمختګونه شوي. د دغه سکرتاریت رئیس د خبرې د شنبې په ورځ له ځینو مدني ټولنو سره د یوې غونډې پر مهال کړي دي، خو ځینې کسان به انتقاد لري. خان محمد سین پر دې موضوع راپور لري.
له اداري فساد سره د مبارزې سکرتاریت په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې د مدني ټولنو نظرونه اخلي چې د دغه ستراتیژۍ د نوو شاخصونو په اړه ګڼ انتقادونه موجود دي. له اداري فساد سره د مبارزې سکرتاریت وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د نوو شاخصونو د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د دغه سکرتاریت رئیس یما ترابی دا خبره د شنبې په ورځ له یو شمېر مدني ټولنو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه.
استراتیژي
د وایي دغه ستراتیژۍ 8 شاخصونه درلودل چې 20 برخې تکمیل شوي او وایي د نهایي کېدو په حال کې دي. درې محدود پرمختګ لري او یو شاخص پرمختګ نه درلود. یو شمېر نورې لاسته راوړنې هم لرو چې له 15,000 څخه د ډېرو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبت او د قانونو بیا کتنه
بازنګری قوانینه.
د اداري فساد پر وړاندې د افغانستان د ملي ستراتیژۍ په اړه 15 مهم ارزښتناک لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي. سالمه رهبری په پالیسیو کې د شفافیت په ګډون د دولت په رهبرۍ کې جدي اراده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسیون له لارې په استخدام کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د مجرمینو عدلي تعقیب او ښه مدیریت شامل دی. خو یو شمېر مدني ټولنې او په تېره د افغانستان د روڼتیا سازمان بنسټ انتقاد کوي چې په ډېرو مواردو کې د فساد پر ضد د مبارزې د ملي ستراتیژۍ نوي شاخصونه عملي شوي نه دي. د روڼتیا د سار د ادارې د عدالت غوښتنې او اړیکو مشر ناصر تیموري وویل افغان حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي چې د فساد ټولې قضیې په بېطرفه توګه وڅېړي.
آنچه که حکومت ادعا میکنند که
دو بل هاگه سه چه حکومت ادعا کوي سل پس سلو که ده دغه استراتیجی شاخصونه عملی شوی خو موندن مخی چه پزینو مواردو که عملی شوی ندی او سه چه مهم دی هاگه ده یو کمیسیون جوره ولو چه تر وسه ده زینو مخالفتونو لعمل دغه کمیسیون نده جوش
کمیسیون تأسیس نشده.
لیداری فساد سره د مبارزې د سیکرټریټ رئیس یاماتو رابی وویل په پام کې د چې لیداری فساد سره د مؤثر مبارزې لپاره ژر تر ژره دغه کمیسیون جوړ شي. د وویل دغه کمیسیون له درې نارینه او دوه ښځو جوړیږي او متقاضیان یې د غوراوي د کمیټې له ټاکلو وروسته ولسمشر ته پیژندل کیږي او بیا به ترې پنځه کسان د کمیسیون د غړو په توګه غوره شي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه عیسوي ښځه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده ممنوع الخروج اعلان سوه. له دې سره د سترې محکمې هغه حکم وځنډېد چې د دغې مېرمنې د برات حکم یې ورکړی و. د آسیا بیبي د ممنوع الخروج تر هوکړې وروسته هغه لاریونونه چې په پاکستان کې پیل سوي وو پای ته رسېدلي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
له پاکستانه د آسیا بیبي د وتلو د بندیز هوکړه د حکومت او یوې توندلارې اسلامي ډلې تحریک لبیک ترمنځ وسوه. په پاکستاني رسنیو کې د لاسلیک سوي هوکړې لیک انځورونه خپره سوي چې له مخې آسیا بیبي په ممنوع خروج لست کې بیرته شاملېږي څو له هېواده بهر ولاړ نه سي. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت ومنله چې د آسیا بیبي د برات پر حکم به له سره غور کېږي، دغې توندلارې ډلې په پاکستان کې اعتراضونه ختم کړل. پیر اعجاز قادري د تحریک لبیک پاکستان ویاند دی. هغه نن چې ګوندې خپلو هغو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو وویل چې لاریونونه ختم کړي. همدې ډلې د پاکستان د سترې محکمې لخوا آسیا بیبي ته د برات ورکولو په اعتراض له تیرو درې ورځو راهیسې په ټول هېواد کې لاریونونه وکړل او لویې لارې یې تړلې وې. آسیا بیبي په پاکستان کې یوه عیسوي او د څلورو ماشومانو مور ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور له تیرو اتو کلونو راهیسې په زندان کې ده. د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر پر یو دېرشمه د بیبي د خوشي کېدو حکم ورکړ. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د شنبه پر ورځ ویلي چې آسیا بیبي به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور وکړي. محکمې ویلي داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي. دغه حکم په نړۍ کې د مسیحیانو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا وستایل سو، خو په پاکستان کې دننه اسلام پالي توندلارې ډلې یې وقهرولې. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته ولس ته په یوه تلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه. په پاکستان کې تر اوسه مقدساتو ته د سپکاوي په تور سزا چې اعدام دی نه ده عملي سوی، خو شل تنه چې همدا تور ورباندې لګول سوی د نورو لخوا وژل سوي دي. هغه کسان لکه آسیا بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي، د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هېواده تللي دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي. په همدې حال کې د بیبي مدافع وکیل سیف الملوک نن له پاکستانه ولاړ ځکه د په وینا ژوند یې په خطر کې وو. نوموړی مخکې تر دې چې د اروپا پر لور روان سي وویل چې په اوسنیو حالاتو کې امکان نه لري چې په پاکستان کې ژوند وکړي. هغه دا هم ویلي د آسیا بیبي د قانوني مبارزې د مخته وړلو لپاره باید ژوندی پاتې سي. د نومبر پر دوهمه لاریونکوونکو په پلازمېنه اسلام آباد کې شعارونه ورکول چې کفر ویونکي او قاضیان دي په دار وځړول سي. د تحریک لبای ګوند تیر کال د څو اونیو لپاره په اسلام آباد کې لاریونونه وکړل او په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي د جنجالي قوانینو د بشپړ تطبیق کولو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور سو راغلی چې دا مهال په پاکستان کې 40 تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي.
قادر خان تکین په خپل سمیت کې لیکلي برېښنایي پاڼې زموږ اساسي حق دی، ژر تر ژره د ویش غوښتونکي یو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي خدای پاک دې نور په هیواد کې سوله راولي، د جنګ او جګړو څخه هیڅ نه جوړیږي. ولی الله له کلات څخه لیکلي چې د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي، د خبرو پر وخت د اواز کیفیت ډیر خراب وي. او سایم له زابل لیکلي کله چې یوه ولسوالۍ یا یوه پوسته درې څلور ورځې محاصره وي او هلته نارې وهل کېږي چې موږ مرمۍ نه لرو، غذایي مواد نه لرو، هلته انسانان په قتل رسیږي، خو د دولت مرستې پر وخت نه ورسیږي. دو اونیز پروگرامونه پا همده خبروانه که یاوری دلیسه حقیقت سده او دو زوانانو خاص پروگرام تان دید سنگه. د افغانستان د صدراتی توکو لومړی بسته د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل سوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو ویلي چې دغه ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره بریده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته سي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 30 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیږد رالیږد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل، افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د ناامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیږد د پیل پر مهال وویل، دغه سیستم فعالېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله بدرخت
مونگا تاسینن پاکستان تا دا افغانستان دا محموله دا حرکت شاهدان یو. افغانستان دا روان و جنجالو او سیالیو پا بهیر که حدس کوی چه هم جوانده پاتشی، هم کار وکری او هم خپل اقتصادی داریستل ثابت و ساتی.
دو ویل افغانستان پا 1995 میلادی کال که دا تیر یا دا ترانزیت دا نړیوال کنوانسیون غلی توب ترلاسه کرده، خو تر روز ایزن گتا نو آخسته او پا خبر برا وس و توانید چه لخیگون و گت واخلی. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډېری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل، د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل، د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه پکې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال محمد یونس محمد سره له دې چې دغه سیستم د فعالېدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزې لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون له غړو هیوادونو سره یو اړخیزې او دوه اړخیزې هوکړې باید ځانګړي او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د اتو اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډېری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د معیبینو دفتر کې د سخت چلن کې د موږ پیسې 2006 تر 2009 پورې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوکیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشپتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوې کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ لوکیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاریم راکمه کېږي. موږ 50% دی، 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړل شي. د لوکیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا له والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوی مخنیوی نور وخت نه سن. د خدای په امان، السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نور محمد نوری د هلمند ولایت د بابا جیل سیمه سیمې تاسو ته پیغام پرېښود. ما پیغام دغه دی د هلمند ولایت لوړپوړو چارواکو ته که څنګه چې د چانجیر او شمالاني او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ هلته امنیت راسئ. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابا په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوستی واچي. موږ طالبانو ته ډېر پازار موږ ته وشر غواړي. موږ هره ورځ کوي ویمو موږ ته خوش کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر دلته هم عملیات وکړي د بابا جي په سیمه کې او بابا جي کې امنیت راوړي. السلام بله سلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمن یم. دا درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړپورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو په سخت ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سیاسي رادیو ته غوښیست. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
روسیې نن اعلان وکړ چې د نومبر په 9 نیټه یا راتلونکي جمعه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو دواړه استازي برخه واخلي. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی یو امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی. دا خبره په کابل کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه په ډاګه کړه. ویل د قوس یا لندې د میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د نورو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل نتایج هم په ډاګه شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د کندهار پر پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د برید په اړه څېړنې د بشپړېدو په حال کې دي. معصوم ستانکزي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې چې پرده سربېره د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم وربلل شوي وو د کندهار د پیښې په تړاو د څرګندونې وکړې. په پاکستان کې هغه عیسوي میرمن چې د دې هیواد سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړی یو وار بیا تر هغې پورې له پاکستان څخه له وتلو منع شوي څو چې یې پر قضیه بیا غور نه وي شوی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د هیواد په محلي سطح د ډیزاین شو جنگي جیټ الوتکو پراخ تولید پیل کړی. ایران د اګست په میاشت کې د کوهسار په نوم د جیټ جنگي الوتکو د جوړولو اعلان وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له اجمل ان څخه واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د باسکټبال د غوروي سیالیو درې څلوېښتم پړاو سیالۍ د هرات په تلولۍ پای ته ورسېدې. له هرات وروسته کندهار دویم او د کابل الف لوبډلې بیا دریم مقامونه وګټل. د باسکټبال د غوره لوبغاړو د غوروي دا سیالۍ د کابل د دوه لوبډلو په شمول د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ تېره اونۍ په مرکز کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویان عارف ایمان ازادي راډیو ته وویل چې له دغو سیالیو یې اتل لسو غوره لوبغاړي د باسکټبال ملي لوبډلې ته هم غوره کړي دي. اخو بیا د کابل په کچه د تکواندو د غوره لوغړ د غوراوي سیالي نن په مرکز کې پیل شوه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په دغو سیالیو کې د کابل د وو تکواندو مرکزونو څخه یو سلو لس لوغړو برخه اخیستې چې دوه ورځې به یو له بل سره سیالي ترسره کړي. دا سیالي د کابل په کچه د وو سلو ډلو ترمنځ ترسره کیږي چې په پای کې به دوه دیرش غوره لوغړی په نښه شي. او وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوغړی خپل مقام له لاسه ورکړ. رافائل نادال د تیرو دوه کلونو راهیسې د ټینس نړۍ لومړی نمبر لوبغاړی پیژندل کېدو. خو دا چې تېره ورځ د ټینس د دویم پړاو په سیالیو کې ونه لوبید د دغه مقام څخه هم ولوید. نوموړي له دې امله د مسټرز پاریس په سیالیو کې ګډون ونه شو کړای چې ټپ یې درلود او له همدې کبله یې امتیازات له لاسه ورکړل. د مسټرز پاریس سیالیو له ختمېدو وروسته د لومړي نمبر د بل لوبغاړي نوم اعلان شي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. حقیقت څه دی او وروسته د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. له تیرو څو اونیو را په دې خوا په ختیځو دوه ولایتونو لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده. دا برېښنا د لغمان د بدپخ په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو لاینونه ویشتي دي، شکولې دي او په دغه دوه ولایتونو ته ورغلې برېښنا چې د نغلونه ورغلې ده دا یې قطع کړې ده. د دې ترڅنګ په روسیې کې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې لغمان ولایت له درېمې درجې نه دویمې درجې ته تغییر کړی دی. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه د لغمان ولایت مسایلو ته ځانګړې شوې ده. په دې ولایت کې روانه بیا رغونه همداراز د دې ولایت په نامنه یو شمیر نورو مسایلو غږیږو. نن مو په خبرونه کې د لغمان ولی محمد اسیف ننګ ملمدې هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري. ډیره زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچه لتیرو څو ونیو را پدی خو په لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده او دا د لغمان ولایت په بدپخ ولسوالۍ کې قطع شوې ده. دا لومړی وار نه دی، تقریبا هر کال د اوړي په موسم کې دغه برېښنا قطع کیږي. اساسي حل